د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله دا چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې له ما سره په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مومنزه ملمه دی. مومنزه صاحب، دې بحث ته بخیر راغلی.
مننه کور ودان فیضی صاحب، ډېره مننه.
بخیر اوسئ. برکه بل دین راپیل کو چې تازه افغانستان لپاره د هند ځانګړی استازی کابل ته تللی دی او یو شمیر طالب چارواکو سره کتلی دي. تاسو دې سفر ته په کومه سترګه ګورئ؟
دا اول ځل دی فیضی صاحب چې دا مسؤول افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسؤول دی په وزارت خارجه کې. اول ځل سفر هند ته کوي، افغانستان ته کوي. دا د په دې کال کې فکر کوم چې څلورم یا پنځم سفر دی. ولی دا اول ځل دی چې د هند د باندنیو چارو وزارت تایید کړه چې جی پی سنگ د باندنیو چارو وزیر سره میر خان متقی سره، د ملا یعقوب سره او د نورو مسؤلینو سره لیدل کړي دي. نو زما په اند باندې دا د هند په قطعي کې ښکاره تغیر دی چې هند نور دې نتیجې ته رسیدلی چې کابل سره خپل تعامل عادي کړي، او لکه څنګه چې په سیمه کې نور ممالک لکه ایران او چین په خاصه توګه د طالبانو سره خپل روابط عادي کړي دي، داسې سره خپل روابط عادي کړي. دا د یادولو وړ ده چې هند په کور دننه انتخابات لرل او هغه انتخابات د دې کال په وسط کې پای ته ورسېدل. نور د بی جی پی حکومت هغه ستونزې په کور داخل نشته لکه څنګه چې ورته په تیر کال کې وی چې طالبانو سره یا د یو اسلامي افراطي نظام سره د هغو تعامل په یو سیاسي قیمت ورته تمامېدو. نور هغه ستونزه ډلې ته نه ده پاتې.
کله کې نور سره واضح کو هند په افغانستان کې کوم ستراتیژیکو هدفونو پسې ګرځي؟
زما په اند باندې درې هغه لوی اهداف دي چې همیشه ډلې په نظر کې نیولې دي. یو د افراطي ډلو سره، هغه افراطي ډلې چې په کشمیر کې او په نورو مناطقو د هند کې نظامي اهداف په نښه کړي دي، لکه جیش محمد، لشکری طیبه. د هغه یو تعداد جنگلی ویل کېږي چې په افغانستان کې دی او هند غواړي د هغه مخ طالبان ونیسي. دویمه، د هند نفوذ دی په منطقه کې، هغه نفوذ چې چین لري، هغه تاثیر گذاري چې چین لري. هند د چین سره مستقیم پر رقابت کړي او غواړي په افغانستان کې هغه تاثیر گذاري هند هم پیدا کړي. او درېمې، اقتصادي برنامې دي، اقتصادي پروژې دي چې په هغه کې چابهار شامل دی، په هغه کې ممکن په آینده کې د چاپی د ګیس نلیکه شامل وي. او د اسیای مینا مارکیټ ته، یا د اسیای مینا هغه پنځه هیوادونو ته د افغانستان د لارې لار پیدا کول دي چې چا بهر په لار باندې دی او پخوا سرمایه گذاري کړې وه په نظر کې لري. دغه درې عمده اهداف د هند په افغانستان کې دي.
اوس چې د طالبانو حکومت د سرپرست حکومت په اصطلاح واته څوک د هند په شمول باندې په رسمیت نه پیژني، په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه کولی شي ورسره داسې تعامل اړیکې او اقتصادي اړیکې وپالي؟
اول دا چې په سیمه کې تقریبا ټولو هیوادونو که رسمیت طالبانو ته نه دي ورکړي، ولی په ډیفیکټو یا په عملي شکل باندې د دیو حضور منلی دی، د دیو حکومت منلی دی. د هند تجارت د افغانستان سره په تیرو درې نیم کالو کې تقریبا په خپل حالت باندې پاتې دی. نږدې یو میلیارډ ډالر زمونږ د افغانستان او د هند تجارت دی. دا فقط په اول کال کې، په 2021 اګست نه تر 2022 اګست پورې، په دغه 12 میاشتو کې هغه تجارت ته ضربه ورسېده، هغه کم شوی و. د هغه نه را په دې خبره تجارت په خپل حالت باندې پاتې دی. نو هند یو فرصت ګوري په دې موجوده بحراني حالت کې چې د دینه استفاده وکړي، او د هغه فرصت د ګوري چې چین، ایران او پاکستان استفاده کوي. د هم په دغه لټون کې دی په دغه هدف باندې کې وګورو چې دی د کابل د سقوط نه یو لس میاشتې پس خپل سفارت فعال کړو. یعنی ډیر منتظر پاتې نه شو، ډیر پرواکټیو یا ډیر بایدار وو سیدل چې په کابل کې هغه فرصتونه چې د دې رقیبانی استفاده کړي، دوی هم ترې ګټه واخلي. نو تجارت شتنې دا هغه څه چې موږ په نظر کې لرل چې چین هند زمونږ یو تاریخي دوست دی، دلته به ډېر اصولي سیاست وکړي. په تاسو سره هند هغه اصولي سیاست چې د افغانانو توقع ترې وه، چې هند خپله یو لوی ډیموکراسي ده، هند یو ولسواک نظام دی، دلته به هند د ولسواکۍ دپاره، د ډیموکراسۍ دپاره، د ښځو د حقوقو دپاره عملي اقدامات وکړي. هغه په تاسف سره هند هغه تاریخي مسؤلیت، هغه دوستانه مسؤلیت چې د افغانانو توقع ترې وه، هغه هند ادا نه کړله.
مثلا څه شته وه خو کله څه شی باید هند کړی وای؟
هند نه توقع دا وه چې په منطقه کې د افغانستان په طالب چارواکو باندې، په طالبانو باندې هغه لازم فشار راوړي، مثلا ډیپلوماټیک فشار پر راوړي، چې څنګه چې غرب کوشش کوي چې هغه فشار وساتي، اگر چې د غرب فشار تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. ولې چین هند هغه موقف اختیار کو لکه کوم موقف چې ایران او چین غوره کړی دی؟ هلته نظامونه فرق کوي. زمونږ توقع دا وه د هند نه چې دلته په طالبانو باندې د خپل نفوذ نه یا د سیمه د هیوادونو نه اسنه په مرسته باندې طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې پروسې ته بیرته داخل شي، بین الافغاني مذاکره شروع شي، د نجونو تعلیم او تحصیل ته طالبان اجازه ورکړي. هغه څه چې د هند لپاره په کارو په تیرو درې نیم کالو کې، یعنی صدر اعظم حتی لا یو اعلامیه نه ده ورکړې د افغانستان په مواردو باندې چې دغه موجوده وضعیت وغندي یا په هغه باندې تاسف وکړي، بلکې برعکس په د 200 ډیرو انجونو ته ویزې کنسل کړل شي، هغه هند ته د تحصیل لپاره اجازه ورنه کړل شو. یعنی ځانې خپل ځانې د موجوده نظام د پالیسیانو سره همایون کو، د هغه پالیسیانو تقریبا ملاتړ وکړو کوم چې نه کابل کې په افغانانو باندې حاکم دي.
علت یې څه کې به وي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د هند تشویش داری چې دغه اسلام پاله ډلو ته چې د دې په ضد باندې فعالیت کوي، چې هغه ته فرصت ورنه کی خپل امنیتي اندېښنې دي، خپل جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیکل د منطقې په سطحه د دې ګټې دي، هغه ایجابي چې د یو سیاسي باج کابل ته ورکي، او دغه باج په نتیجه کې د دوی د مخالفینو یا د دوی د دشمنانو مخه طالبان ونیسي. او تر اوسه په دې درې کالو څلور میاشتو کې تقریبا دا کار دیو په کامیابۍ سره تر سره کړی دی. یعنی که موږ گزشته ته وګورو، په 1999 کې د ایر انډیا هغه الوتکه چې د امرتسر نه کابل ته وزښتول شول، او د هغه په نتیجه کې یا درې خلک، درې هغه ترورستان خوشې شو چې هغه هند نه غوښتل خوشې کړي، یعنی هند نه غواړي چې بیرته داسې پېښې تکرار شي.
رازو څو پوښتنې ستاسو د ماموریت په اړه ما ته پیدا شلې، خو تاسو د یو شمېر محصلینو د ویزو د لغوه کېدو خبره وکړه، وروسته له هغې نه چې په کابل کې د هند سفارت پرانیستل شو، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا پخوا چې افغانان په مختلفو سفرونو هند تلل، د تداوی په شمول باندې محصلین تلل، دغه بهیر اوس درېدلی دی؟ آیا د درې کالو کې هند افغانان ته لکه پخوا چې ویزې ورکولې سفر کوو، دغه بهیر دوام لري که څنګه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
دا تاسف زیر فیضي صاحب، اول دا چې که د جمهوریت د وخت ارقام راواخلو د نن سره پرتله کړو، هیڅ قابل د مقایسې نه دي. یو وخت داسې و چې په هند ته به د کابل نه تقریبا د افغانستان نه د هفتې 14 تر 15 پروازه کېدل، 6000 افغانان به د تداوی لپاره سلانه هند ته تلل، او تقریبا نږدې 6000 محصلین په هندي پونتونو کې دی، او تقریبا نږدې 100 پونتونو کې درس وایو. نن هغه وضعیت کاملا تغیر کړی دی. په دوه هفتو کې یا کله کله په هفته کې یو پرواز وي، هغه پرواز هم هند خپلو ډیپلوماټیکو مامورینو لپاره فعال ساتلی دی. ویزې ډېرې محدوده ورکول کېږي، هغه هم د موجوده حاکمانو په واسطه باندې یو محدود خلکو ته ورکول کېږي، او ادا دا کېږي چې یو تعداد متوسط جنګیالي هغه هند ته د تداوی دپاره هم وړل شوي دي. نو عامو ولس ته، یعنی که موږ وګورو 44 میلیون انسانانو ته هند په تیرو درې نیم کاله کې په اوسط ډول باندې ممکن سولیف ویزه هم سالانه نه ورکړي، یعنی د یو میلیون انسانانو په سر باندې یو ویزه هم نه ورکړي. ولیک امریکا ته بیا وګورو چې په دغه موده کې یو لک شل زره یا یو لک ډیر زره افغانان په لس زره کیلومتره فاصله کې افغانان د هند نه د افغانستان نه وباسي، یو اروپایي وباسي. د هند متوقع دا وای چې په سختو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي، خاصه محصلینو ته لاس ورکړي. په تاسو سره چې دغه کار نه دی شوی، او اوس هم د ویزو پالیسي په مقید شکل باندې لا پر خپل ځای پاتې ده. ویزې نه ورکول کېږي، د تداوی مشکلات د افغان مریضانو په خپل ځای باندې پاتې دي. د ویزو په برخه کې کوم خاص اسانتیا نه ده راغلي.
اون زه سب تاسو معلومات د افغانستان سفارت په اړه چې دی په هند کې اوس امر ستړل پاتې دي که په څه وضعیت کې دي؟
زه ډیر معلومات په اوس وخت کې نه لرم، بل څومره معلومات چې څه هفته مخکې لرل هغه سفارت په نیمه فعال شکل باندې د یو ډیپلوماټ په شتون باندې چې په خانه پاتې ده په حیدرآباد کې کنسول او سر کنسول هغه راغلي دي، هغه مورات مختوري په هغه شکل باندې چې په هند کې موږ سفارت باید فعال ولرو په هغه شکل باندې سفارت فعال نه دی.
دغه ډیپلوماټ د چا د خوانه تمویل کیږي؟ د دغه معاش په اصطلاح یا هغه برخه څه رقم مخته ځي؟
ډیپلوماټ معلومات دا دي چې هغه ډیپلوماټ د کابل لخوا اوامر او بودیجه دواړه ورته راځي، هم د کابل لخوا پیسې ورکول کیږي او هم کابل ته گزارش دی. نو عملا د سفارت چارې د هند حکومت د طالبانو ته سپارل دي.
صحیح. محمد صاحب، د هندي چارواکو په اصطلاح اړیکې تاسو سره ولې په یو دم بدل شولې؟ دغه وضعیت ولې رامنځته شو؟ یا هندي چارواکو ولې وغوښتل چې د افغانستان سفارت په اصطلاح وتړل شي چې تاسو هغه وخت کلته ماموریت په غاړه درلود؟
د هند توقع دا وه چې هغه مامورین، هغه ډیپلوماټان چې په هند کې پاتې دي، که هغه زموږ دواړه کنسلګرۍ وي ممبئی او حیدرآباد کې، او که هغه په ډیلی کې زموږ ډیپلوماټان وو، چې موږ خپل تعامل نور د کابل سره شروع کړو. لکه یو تعداد سفارتونو چې په سیمه کې ډیپلوماټان وهڅول یا دې ته مجبور کړل چې د کابل سره خپل تعامل وکړي، د هند توقع زموږ نه هماغه شی وو. کله چې زما او زما د همکارانو موافقه په دې نه راستله، نو بیا موږ ته ډېرې ستونزې ایجاد کړلې شوې، موږ ته ډېر مشکلات راپیدا شو. نور ماموریت زموږ هغه دې ته ورسېدو چې سفارت یو سمبولیک شکل اختیار کړو، او تشویش مدا پیدا شو چې سبا دا ډیپلوماټان د نورو قانوني او حقوقي ستونزو سره مخ نه شي. د ډاکټر نجیب په وخت کې هم داسې شوي چې زموږ ډیپلوماټان بندیان شوي. حتی زموږ د بازي ډیپلوماټانو اته میاشتې ویزې نه تمدیدېدلې، یعنی هغه ته ویزې نه ورکول کېدلې. دا هم اولادونه د مکتبونو ته نه شو تللی، د هغو بانک اکاونټونه بند کړي وو. نو د هند رفتار زموږ سره غیر ډیپلوماټیکو، غیر دوستانه وو. نور دې نتیجې ته ورسېدلو چې د دې ماموریت نه بهتر داره چې سفارت ورته ورخوشي کړو، ورپرېږدو، د طالبانو ته ورسپاري. په موږ باندې هر وسیله، هر فشار وکارو چې سفارت طالبانو ته خوشي کړو، یا موږ طالبانو سره کار وکړو، او یا دې ته مجبور شو چې سفارت پرېږدو. دا هم بهتره وګڼله چې سفارت ورخوشي کړو، دې ته تسلیم کړو. په سفارت کې چې څومره امکانات وو، تقریبا په هغه وخت کې نږدې نیم میلیون ډالر هغه هند ته وسپارل. دغه غوښتنه ترې وکړله چې دا به یو قانوني نظام ته پاینده کې تاسو ورکوئ. د بیرغ مسله هم ورسره مطرح کړله چې د افغانستان ملي بیرغ به زموږ په ودانو باندې تر هغه وخته پورې تر څو چې یو قانوني حکومت په کابل کې نه معلومیږي. او غوښتنه هم ترې دې وکړله چې ویزې زموږ ډیپلوماټانو ته نه تمدیدوئ، نو دې ته خروجی ورکوي یا اگزیټ پاس ورته ورکوي، چې په ډیپلوماټیک نړۍ کې دغه یو توقع د دوست مملکت نه کېږي چې د هغه ډیپلوماټان په اگزیټ پاس باندې ویستل شي. نو د هند رفتار زموږ سره د جمهوریت د سقوط نه پس یو سل اتیا درجې تغیر شو.
د هند د ځانګړي استازي تا کابل تک بیرته هلته وګرځو چې جی پی سنگ تللی دی، دته په کتو سره چې هند زیات علاقمند طالبان سره اړیکې په اصطلاح خې وساتي، ژورې وساتي، ولې په رسمي نشي پېژندلی؟
هند اول دانو غواړي چې نومړی هیواد وو سیږي چې دا کار وکړي ځکه د هند اړیکې د طالبانو سره هغومره ژورې نه دي څومره چې د هند یا د طالبانو علاقه مند دي. هغه ژورتیا چې ایران ورسره لري یا قطر ورسره لري د هند توقع دا ده چې اول په سیمه کې یو دوه درې هیوادو دا کار وکړي به ممکن هند هم وکړي. دویم هند د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات امریکا ته ګوري چې په امریکا کې وضعیت په څه شکل دی د افغانستان په برخه کې پالیسي په کوم خوا روانه ده. دا اول ځل دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ باندې هند وزارت خارجه رسمن تایید کړه چې جی پي سینګ د طالبانو وزیر دفاع یا وزیر خارجه لیدلی. تر دې مخکې هیڅکله دا په رسمیت هغو رسمن دا نه وه تایید کړی.
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست وی یو ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
دا اوس مونځي صاحب د پاکستان او د طالبانو اړیکې څنګه تاسو ارزوئ سره دې چې ځینې وخت ظاهرا د ټي ټي پی په سر باندې دیو اړیکې ترنګلي حالت ته رسیدلې دي؟
زه فکر کوم د پاکستان اړیکې د طالبانو سره اوس هم جوړې دي. اړیکې په ظاهرا شکل باندې کمزورې ښکاري مګر په طالبانو کې پاکستان یو خاص نفوذ لري، ډیرو مشرانو باندې تاثیر گذاری لري. یو تعداد خلک ممکن د هغو د تاثیر گذاری نه لري وي، هغه تاثیر گذاری پی ممکن ونه لري، مګر من هیڅ د یو تحریک د هغو نفوس فوق العاده په خپل زبانه پاتې دي، ګلې د یو بل نشته لري، مګر د رابطه دومره کمزور شوی نه ده چې هنتا یا نورو ملکونو ته پسیمه کې فرصت د دې مسایل چې هغه د پاکستان ځای ونیسي.
مثلا کله کې واضح کې څه رقم تاثیر گذاري لري پاکستان د طالبانو په ډله باندې؟
که د ډیرو مشرانو ادعا ده کېږي چې د ډیرو مشرانو کور له تر اوسه په پاکستان کې دي، تر ټولو ډېرې سفرې تګ را تګ د طالب لوړ پولو چارواکو د دوحه نه پس اسلام آباد ته کړي دي. پاکستان اولین مملکت و چې ډیپلوماټیک نمائندګۍ نه ټول طالبانو ته وسپارلې. په ټي ټي پی باندې په دې کې شک نشته چې پاکستان خوشاله نه دی د ټي ټي پی په برخه کې د طالبانو لګیلې لري، ولې په مجموع کې په صفت د یو تحریک مناسبات ډېر ښه دي، مناسبات بد نه دي. که موږ د اسیم منیر اخیرانه وینا تلال چوپ سور لسما گس په دې کال کې چې کړو چې موږ یو فرصت بیا هم کابل ته ورکو، بیا هم د دې فرصت ته چې د کابل سره کار وشي، یعنی کده نظامی مسولینو ادبیات راوخلو د پاکستان د هغو چلند راوخلو په هغه کې کوم خاص تغیر نه دی راغلی، یعنی کوم ګیله راځي هغه عموما د ملکی حکومت یا د ملکی سیاسي اشخاص له خوا نه هغه ګیله کیږي چې د افغانستان دا ترګر روان دی، د افغانستان د دې مشکل سره موږ یو فوز د خپل ادبیاتو سره د خپل رفتار سره ډیر محتاطانه چلن کوي. حکومت حتی په ملکی برخه کې مولانا فضل الرحمن سفر وکړ پاکستان ته، تقی عثماني سفر وکړ افغانستان ته، نور مشران د پاکستان چې هغه په تیرو شل کالو کې سفر نه کو یا نه غوښتل یا نه شو کولای نن کابل ته قندهار ته د آزادانه سفر کوي. نو مناسبات هغومره چې انعکاس ورکول کېږي چې بد دي، زه فکر کوم چې هغومره بد دغه مناسبات نه دي.
په دغسې یو وضعیت کې چې ستاسو د څرګندولو په اساس چې طالبان پاکستان سره ښې اړیکې لري، اول هلته بیا هند چې د پاکستان سره په یو شکل باندې په تقابل کې دي او اړیکې ټیټو پاس کېږي، کله طالبان څنګه کولای شي چې د دواړو ترمنځ تعادل وساتي یا هم څنګه کولای شي چې په طالبانو باندې باور ولري هلته چې پاکستان ته وګورو؟
اول دا چې پاکستان د هند سره ډیر محتاطانه رفتار کوي اوس ځکه کم صدر اعظم چې په قدرت کې دی دغه د پاکستان په وړاندې باندې ډیر کم زغم لري او په 2019 کې کله چې په پلواما کې د کشمیر په پلواما کې په نظامی بیس باندې حمله وشوله په هند خپل الوتکې پاکستان ته ولېږلې ولته بمبار وکړو هند د پاکستان چلن د هند په مقابل کې ډیر د احتیاط نه ټک دی دویم د پاکستان اقتصاد ډیر ضعیف دی هند پاکستان دا کوشش کوي چې د هند سره اړیکې بهتره کړي او تجارت ورسره شروع کړي حتی د نوي صدر اعظم هم په پاکستان کې هم په هند کې وختنه د شابه شریف د تجارت وا په اول ځل د اکتوبر په میاشت کې تیر میاشت د اس ای یو په غونډه کې د شنګای په کانفرنس کې جی شنکر د هند د بندرنیو چارو وزیر اشتراک وکړ څو کاله پس د پاکستان ته لاړی نو د پاکستان کوشش دا دی چې هند خوشاله وساتي د هند سره مناسبات ښه کړي او د طالبانو اړیکې د هند سره هغه جوړتیا ته نه دي رسیدلې چې پاکستان تشویش پیدا کړي تر اوسه پاکستان د هند د منافو مخنیوي په کابل کې نه دی کړی کچېری دا اړیکې د تشویش حتی ورسیږي ممکن پاکستان عکس العمل ښکاره کړي تر اوسه دا اړیکې د پاکستان په کنټرول کې دي په داسې حالت کې زما په نظر باندې کابل ته په کارداري چې د دواړو ترمنځ ښه تعامل وساتي خرابې ته وساتي زموږ لپاره اساسي او مهمه خبره په موجوده وخت کې هغه د اقتصادي بحران دی اقتصادي مشکلات دي چې د دواړو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتل شي څومره ډېر کومک په لوی زیربنایي پروژو کې افغانستان د دواړو نشي جلبولی دی د افغانستان ولس د خیر لپاره هغه چې باید جلب کړي
د امریکا د متحده ایالاتو او د منتخب ولسمشر جنرال ټرمپ راتګ سره فکر کوي د سیمې په وړاندې په ځانګړې توګه د افغانستان په وړاندې به پالیسیو کې بدلون راشي
زما په فکر باندې ول خو دا د وخت مخکې خبره ده چې په امریکا د ډونالد ټرمپ په پالیسی کې به د افغانستان په وړاندې څومره تغییر راشي اول دا ده چې افغانستان د امریکا په اولیت کې قرار نه لري دویم افغانستان هیڅ اساسی دا اجنډا بحث نو په امریکا په انتخاباتو کې نور لوی بینالمللي یا په فورن پالیسی د امریکا کې یوکرین غزا چین او نور مسایل ترامپ ته اولیت لري د افغانستان په برخه کې زه فکر کوم تغییر حتمن دی اړین دی خامخا به موږ تغییر پر روان شو میاشتو کې او یا ممکن په یو کال یو نیم کې ګورو هغه دا چې کله دوه هم معاهده تر شو د ډونلډ ترامپ د وخت معاهده ده هغه اغاز کړی و هغه شروع کړی و دا یو ناکامه پروسه و هغه پروسه زیته ونه رسیدلې په ناکامۍ باندې سرته ورسیدله زه فکر کوم بعضی موارد یا بعضی برخې د دې توافقنامې ممکن بیرته ډونلډ ترامپ راپورته کړي که وګورو ترامپ د ټول نړۍ ټینګار هغه په زور تروریزم اقدامات باندې کو د هغه نه هغه ظاهرن راځي نه ښکاری په خپل کمپاین کې هم د مورید ته اشاره کړی دا یا خپل نظامی حضور په بګرام کې یا په نورو بیسونو د افغانستان کې خاصتا په بګرام باندې توجه ډیره و چې ال خپل حضور ولري زه فکر کوم د دیموکراتانو په نسبت باندې به د جمهوری فعالو رفتار یو څه واضح وي منګه درنیم کارو ته ګورو په تیر درې کالو څلور میاشتې پنځه میاشتې موده کې د بایدن ادارې نه د طالبانو د ادارې سره تعامل کو او نه پرې خوسته یو منځلارې ورکلې و چې مهانه کومکې مر سره کو ولې رسمیت هم نه ورکو زه فکر کوم دغه وضعیت به د ترامپ نو وسیږي د ترامپ وضعیت به یو څه قاطع وسیږي یا مطلق موجوده حاکمان با طالبان با انزوا ته بوزي او یا وسره تعامل ډېر بهتره کی د تعامل بهتره ممکن شرایط ورته دا کی دي چې د خوځو په خو کې یو څه بهتري راولي تعلیم ته اجازه ورکي یا په لوانی د سولې پروسه ورته شروع کی چې هغه هم وخت نسی وخت غواړي او ترامپ هم د تیر دور نه ډېره تجربه لري د تجربه سره د ازل با تر دې سره مذاکره کوي هم دغه تجربه په اساس او بنیاد به کوي
افغانستان ته اوس په زیاته کچه بشری مرستې لیګل کیږي چې په اړه کې د امریکا ونډه ډیره زیاته ده. فکر کوي د نغدو پیسو خبره هم یادیږي، دا به دوام وکړي که یو څه شرایط به پوه شي؟
زه فکر کوم شرایط به پوه شي، ځکه ترامپ همیشه د ګټې توان خبره کوي او د بیکګراوند یو تجارتي بیکګراوند دی، معادلاتو ته لوی سیاسي معادلاتو ته د تجارتي زاویو نه ګوري، د هغه شکل په هغه شکل محاسبه ورسره کوي. زه فکر کوم هغه ګټه تر اوسه دا نه محسوسوي. د دې ټیم لوی غړي چې کوم دی هغه د افغانستان په موجوده وضعیت ناراضي نه کوي. فکر کوم چې که دغه کومک ورکول کیږي هم په یو شرط به ورکول کیږي، د هغه سره به یو څه شرایط نور وضع کیږي، بیا به دا کومک ادامه پیدا کوي.
بله مومن صاحب، د طالبانو چلند چې کوو ګورو په افغانستان کې د ښځو تعلیم او بشري حقونه یا په مجموع کې خلک چې کوم وضعیت ورسره کوي، دې ته په کتو سره د طالبانو د حکومت راتلونکی به څنګه وي، دوام به څنګه وي؟ ځکه تاسو ورته اشاره وکړه د ډونالد ټرمپ راتګ په مجموع کې په سیمه کې په نړۍ کې سیاستونه د بدلو په حال کې دي.
زه فکر کوم طالبان باید د ډونالد ټرمپ راتګ ته د یو فرصت په شکل وګوري. دا درې نیم کاله دوره د حاکمیت تر ډېر حد پورې د حکومتداري او د سیاست په برخه کې یو ناکامه دوره ده. کمنیت وګورو، په امنیت کې بل شک چې لاسرارونه لرو، هغه وقتی بینانا افغانان هم کارځي لري تر خوشاله دي، ولې په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په تحصیلي او انکشافي برخه کې ډیر زیات افغانان د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دا یو د ډونالد ټرمپ راتګ د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی، ځکه تیره اداره هغه د افغانستان په قضایو باندې هغه شان توجه نه کوله څنګه چې د ټرمپ ټیم یې پکولای شي. نو دا یو ښه فرصت دی، زما هیله به دای چې د دې فرصت استفاده وشي، او که چیرې د دې نه استفاده ونه شول، زه فکر کوم روان څلور کاله هم لکه څنګه چې د درېنیم کاله د مشکلاتو سره افغانان وګالل، دغه روان څلور کاله ممکن تر دې هم بهتر ووسیږي، تر دې هم مشکلات دوه چنده او درې چنده شي. کله چې فقر، بیکاري، بېوزلي ډېره شي، هغه نامنۍ ته لاره پیدا کوي. رو رو دا نظام به د مشکلاتو سره مخ شي. نو دا به غوره دا بهتره وي چې د دې فرصته موجوده حاکمان هغه درسته استفاده وکړي، عظیمه استفاده دي وکړي. موږ ته امریکا افغانستان نه جوړي، موږ ته ټرمپ د افغانستان ولسمشر نه دی، ټرمپ د امریکا ولسمشر دی. نو ولې د افغانستان په برخه کې تفوق العاده مرسته، کومک د امریکانو نه د ټرمپ د چین نه غوښتل کېدلی شي؟ شل کاله د افغانستان نږدې متحد پاتې شوی، نو موجوده حاکم نظام ته پکار ده چې د تیرو درې نیم کالو تیروتنو نه بل یو بیا کتنه وکړي، او هغه ناکامیانې، هغه ناکام تجربې چې په تیرو درې کالو کې وشولې، درې نیم کالو کې وشولې، هغه په هغه باندې تجدید نظر وکړي او د روان لپاره یو درسته او سمه تګلاره وټاکي.
په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید محمد صاحب، ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ او په دې باس کې موږ سره مو ګډون وکړ.
کور ودان مننه فیضی صاحب، ډېر مننه ستاسو نه.
Thank you. د مهمو خبرونو سره کیاوري د اقليمي بدلونونو سره مبارزه په آذربایجان کې د اقليمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډې د اقليمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د 300 میلیارډ ډالرو په کلنۍ مرستو فوکړه وکړه په پاکستان کې امنیتي تدابیر د پاکستان حکومت د امنیتی تدابیرو په لړ کې اسلام آباد ته غزیدلې لارې بندې کړي او په ډیرو خارونو کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات ځنډولې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې جایزې د نړۍ څلورو خبريالانو ته چې په سختو کاري شرایطو کې راپورونه جوړول د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې جایزې ورکړل شوې دي
سلامونه ستړي مشینن یک شنبه ده د قوسیا لیندې د میاشتې څلورمه او د نومبر 30 نیټه تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان په امنیتي وضعیت یو لاندې ارزونه واوري اله د منګ سره اوسئ په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 29 په نوم باندې یادېږي یا د ملګرو ملتونو د همکاریو د غړو هیوادونو د همکاریو 29مه غونډه د 300 میلیارډ ډالرو کلنۍ مرستې په موافقې نن اکشن بي پای ته ورسېدله تر دې مخکې د اندېښنه و چې ممکن دا غونډه په یو قاطی پریکړه کولو کې پاتې راشي راپور کې ویل شوی دی چې د نن اکشن بي هوکړې لمخې به شتمن هیوادونه ارکال لګته لګه 300 میلیارډ ډالر مخ په ودې هیوادونو ته د اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره ورکی
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیمی بدلون د وکړې لمخې چې د یک شنبه په ورځ تصویب شو شتمن هیوادونه ژوند دي چې تر 2015 د شم کال پورې له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره مخ په ودې هیوادونو ته هر کال لګ تر لګه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي
پیپل داوټډ دټ آذربایجان کود ډیلیور
ځنو خلکو شک درلود چې آذربایجان دا کار سرته ورسوي ځنو په دې هم شک درلود چې کومګ یو هوکړه ته رسیدای شو دواړه غلط وو مونږ هیڅ کله دا نه منل چې دا کار ناشونه دی مونږ په هیغو چې بریلی توبونه زړورتیا غواړي مونږ په هیغو چې تر ټولو ممکنه هیلو ته رسیدل ستونزمن دي مونږ به تاسو غاګو کړ چې دوی بل پاړه فکر وکړي
د باکو غونډه چې دوی ونه وړاندې پیل شوې و د بودجې په سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده د شنبه په ماقام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو لغوسنا قوتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو خو د یک شنبه په سهار اعلان وشو چې د 300 میلیارډ ډالرو په ارزښت هوکړه تصویب شوه
The developing countries are more
مخپوه د هیوادونو د اقليمي بدلون څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي د پرمختیا په ډګر کې زمونږ د لومړي توبونو سربېره مونږ باید د اضافي فشارونو او د اقليم بحران په وړاندې مبارزه وکړو ګلوبل ساوث یا د نړۍ هغه هیوادونه چې کمزور اقتصاد لري حتی زمونږ د ودی په قیمت د کم کاربن کارولو ته اړیسل کیږي
مخپوه د هیوادونو د پیسې کافي نه بولی
If we walk back home with 300
کومونګ د 300 میلیارډ ډالر سره خپل هیوادونو ته ستانو شو او وایي چې پرمختللي هیوادونه دا راپری کوي دا سسته کنونسیون یا غونډه ویل سپکاوي دي آی ماته لازم ده چې تاسو ته د کنونسیون سپارښتنه دریاد کړم دا یادونه شوی چې پرمختللي هیوادونه د کاربن په تاریخي او وسنی نړیوال تولید کې تر ټولو لویه برخه لري
د راپورونو لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي د کاربن د اندازې د بدلولو په سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي
لبد مرغه لا هم مهم مسایل پاتې دي چې باید حل شي تر ټولو مهم د ځانمنونکو هوادونو اندېښنې د تمویل کچا د تمویل کیفیت دا د دې هوادونو د بقا لپاره ډیر مهم دي لبد مرغه د دوه هوادونو مشورتي مشرتابه کې برخه نه درلود او لا تالار ووتل
د کاپ 29 اقليمي غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې امله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوې دي ټرمپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقليمي تړونونو وباسي برېښنا عمر خیله د امریکا غک واشنگتن
او په بل گاون کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګن یا تحریک انصاف د لاریون لامل د پاکستان حکومت اسلام آباد ته غزیدلې ټولې لارې تړلې، مخابراتي خدمات زندولي او ډیرو خارونو کې انټرنیټ ته لاسرسي ستونزمن شوه ده. تفصیل یې په راپور کې اوري.
د یک شنبه په ورځ د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د پلاویانو له پلان شوی لاروین وړاندې اسلام آباد ته غزیدلې ټولې لارې تړلې او د پاکستان په زیاتو برخو کې د مخابراتي شبکو خدمات سنډولې. دا مهال د پاکستان په ډیرو برخو کې انټرنیټ ته لاسرسي ستونزمن دی. د عمران خان پلاویانو د زندان څخه د نوموړي د ازادي دوه لپاره په اسلام آباد کې لاریون پلان کړی.
حالات ډیر جدي دي، دا کار باید ونشي. دا لارونه زموږ د هیواد اقتصاد زیانمنوي. په پاکستان کې باید سیاسي ثبات موجود وي. یوازنی لار دا ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټاکنې وکړي، د حکومت او د اپوزیسیون ترمنځ لانجې دي. دا کار زموږ په هیواد ناوړه اغیزه کوي او د ستونزه باید ژر حل شي.
د پاکستان فدرالي حکومت اسلام آباد ته غزیدلې لوی لارې تړلې او پر دغه لارو په بیلابیلو ځایونو کې پولیس او ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګونغړی له خیبر پښتونخوا او نورو سیمو اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاجي پرلت په مخه دغه خار ته پر لار دي، خو پارلمان ته غزیدلې لارې هم تړل شوي.
دا وخت په وخت تر سره کیدونکي احتجاجونه نه یوازې زموږ اقتصاد تباه کوي، بلکې زموږ هیواد بې ثباته کوي چې دا کار زموږ هیواد ته ګټه نه کوي. موږ د پاکستان له سیاسي مشرانو غواړو چې له یو بل سره کېني او د ستونزو د حل لار ومومي.
د پاکستان حکومت د ایکس ټولنیز شبکې د یو اعلان لاري د ټولنیز شبکو د خدماتو د زنډولو اعلان کړي، خو په دغه اعلان کې د خدماتو د زنډ موده نه ده خودلې.
یوازه هغه سیمو کې چې د امنیتي پیښو ویره پکې ده، د ګرځند ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډیږي. د هیواد په نورو برخو کې د معمول سره سم دغه خدمات پر ځای دي.
د عمران خان پلویان له پاکستان د باندې د امریکا په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم خپل لاریونونو ته دوام ورکوي. د عمران خان پلویانو پرون شنبه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ کور مخې ته په فلوریدا کې هم احتجاج کړو. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې امنیتی وضعیت تم کتنه کو. روسیا وی د وخت وړاندې ده چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه خبري وشي، بلخو چینایي چارواکو هم په کابل کې د طالبانو سره په سیمایز امنیت خبري کړې دي. د سیمې د امنیت او گاونډیانو د اندېښنو په اړه په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی سپ نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. داوودزی سپ، تاسو ته سلام وړاندې کوم، په خیر رالی. یو پښتنه مې دا کوله چې روسیا او چین چې دوی دواړه د طالبانو سره نږدې اړیکې لري د تیرو درینی مقاله رئیس، ولې لا هم په افغانستان کې د امنیت لاړ خډی رندېخمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. دا منطقه چې په خوا مونږ ورته افپاک ویل افغانستان او پاکستان، اوس ما پینوم پی ای هېده پاکستان، ایران، افغانستان. دا منطقه په یو عجیب و غریب مشکل سره دوچار ده. ورځ په ورځ بحران پکې په ډېرېدو دی او چین او روسیا چې په گاونډ کې پراته دي او دلته ډېر منافع نغښتي دي، هغوی ډېر تشویش لري. دا لیدل کتل چې کېږي دا د رسمیت پیژندلو خبره نه ده. دلته د دوی تشویش ډېر شوی دی د تروریستي فعالیتونو نه، تورورستانو د خپل منځ جنگونو نه، او د تورورستانو او د دولتي قواو د جنگونو نه. ایران په دې ورستۍ کې ډېر تلفات درلودل، پاکستان ډېر تلفات درلودل، او بیا په بغلان کې چې کوم حادثه وشوه د روسیې په زنګ د خطر دی چې کویا داعش په قطغن زمین کې دلته ریشې خخی او مخبرش دی، چې البته بیا قطغن زمین د چین سره هم گاونډ دی. چین او روسیې دواړه تشویش لري.
یو موضوع چې په دې دوه ورځو کې ډېره روښانه شو، هغه د طالبانو سره د روسیې اړیکې او احتمالي پرمختګ یاد شوه دی. روسیا به ستاسو په نظر باندې په کومو شرایطو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زه فکر نه کوم چې طالبان تر څو خپل حالت کې تغییر راولي روسیا به د رسمیت پیژندلو خبره مطرح کړي، ځکه روسیا، چین، پاکستان، ایران دوی خپل منځ کې تعهد لري چې کلم د رسمیت پیژندلو خبره کیږي دوی به یو ځای تصمیم نیسي. خو دا چې په امریکا کې تغییر راغی او ډونالډ ترامپ خپل نوی ټیم وټاکه او کوم افراد چې هلته هغه ټیم تر داخل شول خصوصا امنیتي ارسې ته، دا چین او روسیا او ایران دای په تشویش کې کړی دی. دوی زیات مشورې د پاکستان سره شروع کړي او همدغه خبره ده چې د امریکا په وطن باندې روسیا او چین فکر کوي چې دلته یو خلا موجوده شول چې دا خلا دوی په خپل ګټه ګڼله، البته د امریکا د عدم حضور اوس په فکر کې دي چې آیا رښتیا دا دوی په ګټه واک نه و. دویمه خبره ده چې نوې نظام نوې رژیم د امریکې پرته منطقی ته په شکل د اشکال یا مستقیم یا غیر مستقیم داخل شي دوی منافی او ته څومره خطري، ځکه دا څلور جانبه اړیکې دوی غواړي چې لای په سی قوي کې تګراتکی شروع کړي.
اوس خو ظاهرا د سخکاری چې د چین تعاملات تر ډیره اقتصادي لیوالتیا ده، خو روسیا ولې د طالبانو د حکومت سره د تعامل ساتلو او د چارواکو په وینا په تدریجي ډول د اړیکو په ټینګولو باندې ټینګار لري؟ امنیتي مسایل لري که نورې نور یعنی خپل قلمرو غنی؟
نه، عمدتا امنیتی دی. قلمرو غنل یا د نفوس ساحه غنل قلمرو نشو ویلی
د نفوس
هغه ډیره قدیمی خبره ده. اوس امنیتی تشویشونه، امنیتی خطرونه چې متوجه دي و انی توګه متوجه دي، دا مهمه خبره ده. د روسیې د پاره د چین په خپل خاوره کې هم تهدید شته، ولی په پاکستان کې چې کوم تهدید دی د چین منافع وتا هغه اقتصادي اړخ لري او امنیتي اړخ لري. چین هم د هغه ځای نه ډیر تشویش لري. نو عمدتا د دواړو ملکونو د اوسني تشویشونه امنیتي دي. دا کېدای شي چې دوی دواړه په دې فکر کې چې امریکا که دوباره دلته په غیر مستقیم په خر اوړاندې کې نو دا منطقه به نور هم بې ثباتۍ خوا لاړه شي. د دوی په فکر باندې حتی په اروپا کې روسیا مشکل لري، دې خوا کې آسیا میانه کې ورته مشکل جوړ شي، د دوو مشکلو منځ کې به پاتې شي.
دا ځکه چې یو مختصر نظر بلم ستاسو اخلم، آیا د ډیورن پورې غاړې روانه نامنی د افغانستان پورې کوم تړاو لري؟
کاملا نه لري. دا چې دا زینبین په نوم باندې هلته سر پورته کړ دا فرقه وارانه مشکل جنگ چې دی اوس په کورم ایجنسی کې دی شي چې هلته فاطمیون هم سبا سر راپورته کی. دا خو دا غرخ دی چې نوې مسله ده، ازړه مسله چې په بلوچستان کې پیښه ده. هلته بلوچان او ټي ټي پی سره همکاري لري. بیا د بلوچستان رابطه د طالبان سره خو ډیره واضح نه ده، خو د ټي ټي پی رابطه خو ډیره واضح ده د افغانستان د طالبان سره. نو بالکل دا تړاو لري که طالبان وغواړي کو نه غواړي په دې مسایلو کې دخیل ګڼل کېدلی شي.
مننه محمد عمر دا اوزه صاحب ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه چې موږ سره شریک کړه کورم ودا. درنو لیدونکو، د یوې لنډې وقفې وروسته د امریکا د کورنی سیاست په اړه یو مهم راپور لرو. ځینې نور خبرونه هیله د موږ سره اوسه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشن به پورز یعنی نن ایټالیا ته ورسېدو غواړي چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو چې په جی 7 مشهور دي یا جی و د راتلونکي اونۍ په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېدونکې ده چې د اوکراین د جګړې په اړه اندېښنې مخفزیاتې دودي. د جی و هیوادونو د تېرې اونۍ شنبه په ورځ باندې خپلې هغه ژمنې تکرار کړې وې چې په اوکراین باندې د یرغل له امله په روسیې د بندیزونو، صادراتي کنټرول او نورو لارو سخت زیانونه تحمیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی بلینکن با په منځني ختیځ کې د شخړې ترڅنګ د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې، هند او آرام سمندر سیمو امنیت او په هیتی او سودان کې د روانو بحرانونو په اړه خبرې هم وکړي. اسرائیل د یک شنبه په ورځ ویل چې د یو اورکشوي اسرائیلي ولس له مالداویایي راهب مړې موندل شوی دی. دا کس په متحده عرب اماراتو کې ورک شوی و. اسرائیلو دا پیښه د یهودانو په ضد وحشیانه ترګریزه عمل بللی. د صدر اعظم نتنیاهو د دفتره په خپره شوي اعلامه کې ویل شوي دي چې اسرائیل به په ټول قوت د هغو مجرمانو سره د حساب کتاب هڅه وکړي چې د راهب په قتل کې لاس لري. متحده عرب اماراتو په دې اړه تر اوسه څه تبصره نه ده کړې. د یک شنبه په سار د وام په نوم باندې باندې د اماراتو دولتي خبري اژانس د يهود راهب د ورکیدو خبر تصدیق کړو، خو دا یې نه ویلي چې د رکس د اسرائیلو تابعیت هم درلود. او د امریکا منتخب جمهور جانل شان د شان د پورزی ویل چې په پام کې لري د سپینې ماڼۍ پخوانی همکار ابروک رولنس د زراعت د نومان وزیر په حیث معرفي کی. رولنس په هغه ډله کې ده چې د ټرمپ د نږدې متحدینو څخه جوړه ده او ځینې یې د اجرایه قوې مهمو څوکیو ته معرفي شوي دي. نومان وزیران باید د سنا مجلس نه د اعتماد رایه واخلي. سنا مجلس به د 2015 کال د جنوري میاشتې په شلمه د ټرمپ د لوړې له مراسم وروسته د جمهوریت غوښتونکو کولا پاک کنټرول شي. د جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ د راستنېدو د چمتووالي سره هم مهاله د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند ځینې والیان د خپلو ایالتونو د ودیزو تګلارو د دفاع لپاره تدابیر نیسي. په همدې تړاو د کالیفورنیا والی د ایالتي اسمبلی بیړنۍ غونډه رابللې وه. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال میټ ډیبیل راپور ژباړه واوري.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته د تګ چمتووالی نیسي چې جمهوري غوښتونکي ګوند یې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. له همدې وجې ځینې ډیموکرات والیان هڅه کوي په خپلو ایالتونو کې د هغه اغېزې محدودې کړي.
که څوک د نیویارک خاریانو ته د زیان رسولو هڅه وکړي یا د دوی حقونه واخلي، زه به تاسو سره په هر ګام کې مبارزه وکړم.
د نیویارک دیوالی کېته هوچل او د ایلونوای دیوالی جی بی پرېڅګر خبرګونونه چټک و.
که زما خلکو پسې راځي نو اول به ما ویني. مون غوښتنه کوو او کړې مو د چې د ایالات مقننه قوه بیړنۍ فوق العاده غونډه وکړي او وخت مو د شپه کله کې په هغو ارزښتونو تمرکز وکړي چې پر موږ لري ګران دي. زه فکر کوم چې دا نړیوال او امریکایي ارزښتونه دي.
د کالیفورنیا والی کیون نیوسم د ایالتي اسمبلی ځانګړې غونډه رابللې ده، څو د هغه څه لپاره چې د هغه د دفتر په وینا یو راتلونکی فدرالي اداره چې دغه ایالت په ډیرو جبهو کې ګواښلی دی چمتووالی ونیسي. ترامپ د خپلې بریا وروسته په خپلې ټولنیزې رسنۍ کې پولیکل نیوسم زموږ د هیواد د ښکلي کالیفورنیا د وژلو هڅه کوي.
د کالیفورنیا ایالت ګډوډ دی.
ترامپ په مقرر ډول ویلي چې د ایالت مترقی تګلارې د جرایمو، بې کوره کېدو او د غیر قانوني کډوالو لامل کیږي.
د کالیفورنیا ستر ایالت به یو حقوقي دعوا وکړي.
د ترامپ د لومړۍ دورې پر مهال کالیفورنیا سباندې سل ځله په حکومت عریضه کړي او په بریالیتوب د دې ایالت د کډوالۍ تګلاره، د موټرو د لوګي د خپرولو معیارونه او د روغتیايي پاملرنې ته د لاسرسۍ دفاع کړې ده. د کالیفورنیا لوی څارنوال روب بونتا تیره اونۍ د سان فرانسیسکو د ګولډن ګیټ پله ته نږدې په وینا کې وویل چې دغه ټیم پلان لري چې سپینې ماڼۍ ته د ترامپ د تګ سره حقوقي دوسیه پرانیسي.
مستر ترامپ
خاغلی ترامپ د 2014 او 2020 کلونو کې په پرلپسې ډول لا خپل صلاحیتونو څخه سرغړونه کړې ده. دا څه کوم دلیل نشته چې فکر وکړو هغه بیا به دا کارونه کړي. موږ ولیدو او موږ هغه منع کړ او کله چې هغه د خپل حدودونه دی وټلو هڅه وکړه، موږ بیرته هغه په خپل حد کې راووست.
ترامپ د سپتمبر په میاشت کې په لاس انجلس ښار کې د کمپاین پر مهال د کالیفورنیا په مشرانو او د دوی د دولتي سرچینو په دریات نیوکه وکړه.
زبتاسی خوندې کړم، زبتاسی ته بازه مت سرحد جوړ کړم او زبتاسی ته د هر چا په پردله ډېر او بدر کړم.
د وی غیر انتفاعي ادارې کال ماترز په وینا کالیفورنیا د ترامپ لومړی دوره کې د قوانینو او پالیسیو په دفاع کې څه باندې 140 میلیونه ډالر مصرف کړی دی. د دیموکرات ګوند مشران وایي کله چې د دسمبر په میاشت کې ایالتي قانون جوړونکي غونډه کوي، دوی به د اضطراری تمویل په اړه رائے ورکړي تر څو د ترامپ راتلونکې اداره د غیر قانوني کډوالو له اخراج څخه مخنیوي وکړي، د زیږون او د مدني حق د محدودولو مخه ونیسي او د متحده ایالاتو تر ټولو نفوس لرونکي ایالت کې د چاپیریال مقررات بیرته وځ کړي.
او د مطبوعاتو په ډګر کې د نړۍ هغو څلورو خبريالانو ته د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې کلنۍ جایزې ورکړل شوې چې په تیر یو کال کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړو له ساحو، حقوقي او قانوني لانجو او د رسنیو د ازادۍ په وړاندې د ګواښونو په اړه راپورونه ورکړي دي. تفصیل یې د امریکا غږ د خبريال لیام سکاټ د راپور په ژباړه کې اوري.
د اروپا غزې ګواتیمالا او نایجیریا له خبري او تاخونو څخه دغه څلور تنه خبريالانه د زړورتیا او د بیان د ازادۍ په وړاندې د هغوی د تعهد له عمله په نیویارک وستایل شوې. د خبريالانو د ساتنې له کمیټې څخه جو دی ګینزبورګ وایي د مطبوعاتو د ازادۍ د جایزې ګټونکو په خپلو هیوادونو کې د کلتور، فساد، چاپیریال او جګړو په اړه راپورونه جوړ کړي. هغه وایي که څه هم د دوو خبريالانو بیکګراوند متفاوت دی، خو د خبريالۍ د جرم ګڼل کېدو له امله د هدف ګرځېدو مشترک تجارب لري. د آزادو مطبوعاتو ډله چې میرمن ګینزبورګ یې مشري کوي هر کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالو جایزو د پروګرام کوربتوب کوي.
دا اوس په نړۍ کې په پراخیدونکي ډول عام شوی چې قوانین نقص کیږي او خبريالان د حقیقت د ویلو په خاطر مجازات کیږي.
خبريالا اصلو کرماشي وا تیر کال د روسیې په وزندان کې د بی اساس تورونو په خاطر په 15 کال بند محکوم شوی و. د امریکا اکثره د تړلې د ازادۍ اورپا خبريالا السو کرماشي وا بل اخره پاگست میاشت کې د تبادله لعمل لزندان څخه خلاص شو. د جایزه ورکولو په ونده کې د وینا په وخت کې هغه وویل چې اوس هم ډیر خبريالان د نړۍ په مختلفو برخو کې پرته له کوم جرم څخه بندیان دي.
وارم ننش په خپل د جایزه د آزاد اروپا د هغو خبريالانو په نوم کړم چې دا وخت د خبريالۍ په خاطر بند او شکنجه تیروي.
د نایجیریا خبريالۍ سمیرا سباو د خپل مسلکی مسؤلیت تر سره کولو په سبب سخت فشارونه لیدلې دي. د دولت د ناسمو پالیسیونو د پردې پورته کولو په سر غواکونه او شکنجه لیدلې دي. هغه غواړي چې د دې جایزې نه په الهام اخیستو سره نایجیریا کې د خبريالانو د وضعیت د بهتر کولو لپاره کار وکړي.
دا د رسنیو د ازادۍ جایزه ده. بنان غواړو د دې جایزې په مرسته په خپل هیواد یعنی نایجیریا کې د رسنیو د ازادۍ لپاره شرایط برابرولو ته وکاروم.
د لای لیبرټی د پریس
د جایزو په ګټونکو خبريالانو کې و هم فلسطیني خبريال ال الاده چې ویني شوې کړای د جایزې اخیستلو لپاره نیویارک تراشي. هغه دا وخت په غزه کې هغه خبری مرکز چلوي چې د دې میړه جوړ کړی وو او خپل د اسرائیلو او حماس د جګړې په جریان کې ووجل شو. په داس حال کې چې خبريالان د نړۍ په بیلابېلو برخو کې د سختو ننګونو سره مخامخ دي، د رسنیو د ازادۍ د جایزې ورته یو هیل ورکوي چې د دوی قرباني بې ځای نه دي او خدمتونه یې سټایل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په ختیځ اروپا کې په البانیا کې د ترکیه د خوانه جوړ شوی نوی جمعات ته لویدي سیلانیان ورزي. دا نوی جمعات د بالکان په سیمه کې یو د لوی جمعاتونو شمیرل کیږي چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې پرانستل شو او ویل شوی چې باندې $40 میلیون لګښت پر شوی دی. پام وکړئ تفصیل ته.
د 500 مترو په جګواري څلور مینارونه او یو لوی ګنبزه د نوي جمعات په شاوخوا سیمو کې تر ټولو لوی جمعات ګڼل کیږي. دا جمعات چې نمازګاه نومیږي د البانی د پارلمان ودانۍ ته څیرمه په 100 مربع ساحه کې جوړ شوی دی. دلته په خو یو کوچنی جمعات چې کله کله به حتی خلکو په واټنونو کې د ځای ته د تنګوالي له کبله لمونځ کاوه.
په دې ځای کې جمعات جوړول ډیر اړین وو. د کومونیستي رژیم له نسکورېدو وروسته په البانیا کې تل مذهبي ټولنو غوښتل چې یو مذهبي او کلتوري مرکز جوړ کړي، څو پکې عبادت کوونکي لمونځ وکړي او هم په سیمه کې د یو سمبول حیثیت ولري.
دا جماعت یوازې سل متره د مسیحیانو د کاتولیک کلیسا نه لري دی چې بیا بلې خوا ته د اورتودوکس کلیسا هم پرته ده. په مجموع کې البانیا یو اسلامي هیواد ګڼل کیږي او 2.4% نفوذ یعنی 50% نه زیات برخه مسلمانان جوړوي.
د
نورو مذهبونو خلک هم دلته د دې جماعت لیدو ته راځي. دا ماته ډیر عجیبه ده چې د نورو مذهبونو خلک د ځای ته راځي او د دعا لاسونه اوچتوي. موږ البانیانو ته دا د یو میراث په توګه پاتې دی او موږ نورې نړۍ ته یو ښه بیلګه یو.
د جماعت جوړولو کار په 2015 کال کې پیل شو چې اساسي چارې یو کال دوام وموند. خو د جماعت پرانستۍ ځکه وزنډول شو چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان اندېښنه درلوده چې ښایي د فتح ډله چې انقره یو ترهګري سازمان بولي په دې جماعت کې نفوذ ولري.
مکتب جامع او پلسو د ترش
دغه جمعه جوړول د دریو مسبونو د عبادت ځای برابروي چې یوې خواته د ارتودکس کلیسا او بلې خواته کاتولیک کلیسا پراته ده. اوس د دغه جمعه هم جوړ شو.
دا جمعه د ترکیه هواد دیانت د ټولنې لخوا جوړ شوې دي چې په دې جمعه کې د مذهبي مراسمو لپاره د لوی تالارونو سربیره د جمعه پلاندنې برخه کې د کانفرنسونو تالار د سیمینارونو لپاره ځایونه نندرتون لپاره یو لوی ساحه او دوه پوریزه کتابتون هم پکې جوړ شوې دي. دا ځایونه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د هر دین او مذهب پیروانو پر مخ خلاص دي. ماروین جوکوبی د مقدونی څخه ده او هغه له ځان سره د ملګرو یو ډله هم دې ځای ته را وړېده.
مونږ ولیدل چې په رښتیا هم چې دا یو ښکلی جماعت دی. دا ځای د مؤمنانو څخه ډک او په بشپړ ډول دلته د مذهبي لیوالتیا سره راغلی دي. زه باور لرم چې د اسلام دین په دقیقه توګه د سولې او زغم پیغام د خلکو په منځ کې خپروي.
دا جماعت په رسمي توګه د 2023 کال د اکتوبر په 10 نیټه پانستر شو. هیله مندي دا چې د دې جماعت په جوړولو سره به البانیا ته د سالیانانو او عبادت کوونکو تګ راتک زیات شي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا په ټکساس ایالت کې یو معلول افغان د ماجرینو د خدماتو لپاره دفتر پرانستی وی تر اوسه سلګونو افغانان تاروان خدمت کړی دی. د افغان کډوال عبدالرحمن نیازی نومیږي چې په 2014 میلادي کال کې امریکا ته راغلی او د هغه وخت د افغانانو خدمت کوي.
عبدالرحمن نیازی د ټکساس په هیوستن ښار کې د هیواد په نامه خدماتي شرکت پرانستی چې امریکا ته لاره کډوالو شو او خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی وای دا دفتری لڅو میاشت کېږي چې پرانسته خو سلګونو افغانانو او د نورو هیوادونو خلکو ته کار کړي او ستونزې ورحل کړي.
په هیواد خدماتي شرکت کې مونږ د سهیدیما یعنی زموږ د سمارت اوباما کیریا مارکیټ پلیس هم وای مونږ د خدمات وړاندې کوو، ورسره د ټاکس خدمات وړاندې کوو او ځینې دوستان چې سره بلدیونه لري د ترجمه په بخش کې ورسره کومک کوو. یا ځینې دوستان چې هغوی دغه د فرمو ډکول کې یا د فرسټم ته اپلای کول کې مطلب ضرورت ولري نو موږ سره کولای
شو. وای اکثره خدماتي وړیا دي خو د مهاجرت د زنو قضیو او ټکسونو د جمع کېدو په چارو کې لورتلونکو خلکو یو اندازه پیسې اخلي تر څو دفتری لګښتونه په سنبال کی.
کوما درین چا د پوزیشن انټری داتا اسپیشلیست کار میکنم و بسیار زیاد راحت هستم. افتخار میکنم که به افغانای خود خدمات رای میکنم، مثل خدمات تکس، خدمات ایمیگریشن فرم و همچنان خدمات بیمی صحی یا هلت انشورنس.
امریکا ته پر اغلو کډوالو کې ولوی برخه د انګلیسي ژبې ستونزې لري او د خپل ژبې خلک غنیمت ګڼي چې په وړیا او یا لګ لګښتې چارې سمولې شي.
زه درته وایم چې 2021 کې چې موږ کله راغلو لا هغه ټیم نه چې هغه ټیم کې د ورور دفتر نه وو او موږ سره تماس نه وو، لکه هغه ټیم نه موږ سره د مشکلات حل کړی دي کپ ځنګ باندې کپ فزیکلی موږ سره تللی دا په دې حالاتو کې او زموږ تیر رسیدګي کړی دا موږ ډیر راضی یو.
سات پیسات چون بسر په اون ټایم هم زمانه کې یو مثلا اپخش کوم اپاینټمنټ بگیریم په مرستګي میکنن و هم چنان په حساب کاری ازینا یعنی بهتر و ازی هست کې یک همکاری خاص په افغانای خود دارم.
عبدالرحمن نیازی چې اصلا د لغمان دی هغه د افغانستان په جمهوریت نظام کې دند لرله چې چاودنی دواړه په خې پری کړی او له 2014 کال راهیسی په امریکا کې ژوند کوي. وای امریکا ته پر اتک سره غنی ستونزې غاله لیدې نو ځکه لتیرو لسو کلونو راهیسی دلته د افغانانو سره همکاري تملا تړلې او دا چاره لاروانه ساتي.
دا خبرونه په دې سره پای ته رسیدي. څو شیبو کې د ری خبرونه پیلېږي کولای شي مهم خبرونه سی واوري، خو نیم ساعت وروسته د امریکا غږ په سپینې خبري خبرونه کې د روسي او طالبانو په اړیکو باندې تملمنو سره تفصیلي بحث کیږي. تاسو کولای شي چې دا بحث هم په د امریکا غږ په ویب پاڼه هم په ټولنیزو شبکو باندې وګورئ او واوري. تر بیا پوښتنه سپارو.